مشال ریډیو دینه د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرېم او په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. خو ړومبې نجیب عامر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه.
اوسوی د پاکستان په جنوبی پنجاب کې دوران کارو خلاف عملیات روان دي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار استازي او د سولې عالی شورا غړي مخامخ خبرې وکړي. په ناګورنو کاراباخ کې د اوربند د دوام لپاره سفارتي هڅې جاری دي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د سغدري زورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال رادیو ته نن په یو واستول شوی خبر پاڼه کې پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز واکونه د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. پوځ وایي د زربیاز په عملیاتو نه د ځان ژغورلو لپاره سغدري وسلوالو د پنجاب جنوبی ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان ته مخه کړې. پوځ دی ویلي چې په روانو عملیاتو کې دوی څومره پرمختګ کړی دی. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې تیره میاشت خونړۍ ځانمرګې حملې نه پس پوځ په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو پریکړه کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په تنځای ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټن ځایونه هم په نښه کړی شوي دي او په زیات اندازه وسلې او مردکۍ هم نیول شوي دي. پاکستاني سرچینو نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوس بلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي. د خبر ایجنسی چارواکی وایي باړې ته د سنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لړیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا ورغول شي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغې کې دا خبره ضروري ده چې یک کم کور سروې کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیسته کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شدې نه بعد به رسېپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د ډیټا د پیسو ورکړه شروع کوو.
د جنگ له کبله د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو اوو کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. پرون د ډیر اسماعیل خان په سندر سبززار کې د مشال لړیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو یو شمیر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. د امن په نوم په جوړه شوې دغه میله کې د ګومل پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکو قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. د غونډې مشر میلما د ډیر اسماعیل خان ناظم عمر امین ګنډاپور په دې موقع وویل
زه تردا وایم کې دا تاسو مشال ریډیو یو ډیر ښه یو افورت دی، یو ډیر پازیټیو سټیپ تاسو اخیسته دی. ډورا کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی مالا پور ډی خان کې نظر لیدل ہے. ان شاء الله زر ګورم دا چې دس سټیج نه با مختوم نورو کوم او تبوم نور سټوډنټ فیډریشن تبوم ان شاء الله یو بوست ملاویږي خلک به ان شاء الله مخته راځي.
مشال رادیو د دې ترڅنګ چې هر ورځ نه ساته رادیوي خبرونه کوي وخت په وخت ځوانانو لپاره کلتوري، سپورتي او تعلیمی سرګرمیاں هم سپانسر کوي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوی غړي امین کریم رسنوي ته په کابل کې ویلي چې د دوی د ګون اوسنۍ دریځ داده چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلي چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون ویل د چهارشنبه ورځې سهار وختي د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یاد ولایت د تریزو او علي شیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې و تنه وسلوال د لسګونه میله نویو وسلو د یو زیرمتون سره یو ځای نیول شوی دی. نوموړی زیاتوي چې دغه و تنان د تخریبي کړنو په تور لاس په لاس نیول شوی چې تحقیقاتو لپاره به عدلي ادارو ته وروپیژندل شي. لیتوانیا یو افغان ته چې په خوای په افغانستان کې د لیتوانیا د ځواکونو سره ترجمان په حیث کار کاو او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه خپلې خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. دغه هیواد عبدالبصیر یوسفي ته موقتي ویزه ورکړې چې د هغه د میرمنې او لور ته د سیاسي پناه د ورکولو لپاره لاره پرانیزي. دوی د اپریل په شپږم ویلینوس ته ورسېدل. د الوتکې نه د راکوزېدو وروسته 22 کلن یوسفی وویل اورېدلی وو چې په جرمني کې کډوالو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي، خو دغه را وګڼله چې لیتوانیا ته لاړ شي ځکه چې په ژبه یې پوهېږي. دی وایي هېڅکله به افغانستان ته ستون نه شي ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د ته د مرګ ګواښونه وو. په داسې حال کې چې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او د ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. داسې بریښي چې په ناګورنو کاراباخ کې به نازک قربان دوام وکړي. ډیپلوماتیکي هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بلتون پالو او آذری ځواکونو ترمنځ د درې ورځو شدیدې جګړې نه پس د اپریل په 15 په قربان یوه موافقه وشوه. په جګړه کې له 60 زیات کسان وژل شوي او دا د آذربایجان په خاوره په تیرو 2 لسیزو کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده. ارمینیا او آذربایجان د ناګورنو کاراباخ په سر د 1988 تر 1994 کال پورې د یو بل سره جګړه وکړه چې پکې له 150 زیات کسان وژل شول. او وروسته خبر له ترکمنستانه. ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخې هغه خلک چې د واده سند ترلاسه کول غواړي ورته به لازمي وي چې د ایډز معاینه وکړي شي. د قانون له مخې که په کوم کس کې د ایډز ناروغي وایرس وموندل شو، هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د اقدام موخه د صحي کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخنیوي کول دي. د ترکمنستان استبدادي نظام په دې اړه کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د نوي قانون تر مخه هغه کسان به هم د ایډز د معاینې سره مخ کیږي چې په مخدره موادو روږدي وي، بهرنیان وي او د ترکمنستان ویزه غواړي او یا هم چا ته خپله وینه هدیه کوي. دا و تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د کرنسی بیا او د هوا حال ورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.83 روپۍ 50 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23.70 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.70 روپۍ او په 20.90 روپۍ او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 14 او 23 او کوئټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اوردونکو پروان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غ راپورونو هم اوردئ شئ. پوز وای په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی وای په جنگ ځپلو سیمو کې د ړنګو شو کورونو په سروي لاس پورې کړی.
منګر اکاخیل قوم سروے تقریبا 98% کمپلیټ شوی دا. نشلوبر قوم سروے منن پوره شې دینه بعد بر سپا قوم شروع کیږي.
او ملکن کی سیاسي مشران وای په دغه سیمه کې د پاکستان د حکومت د کسٹم ایکټ نه مني.
دا هغه علاقه دي چې دا خاصه علاقه دي په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت ایکټ نشي نافذ کېدی.
او په بنو کې د میونسپل کمیټې مزدورانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړه.
دې کمیټې 3,00,000 روپۍ آمدان ده او 2,00,000,000 روپۍ تنخوا ده. هر فورم ته زه تلای ګران سلسلې چې
د سیمه نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موضوع ته د پاکستان پوز وایي په جنوبی پنجاب کې د وسلوارو ډلو او ترهګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمیر مشکوک وسلوال نیولې هم دي. دا عملیات د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید نه وروسته پیل شوی دي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګي آی ایس پی آر خبر پاڼه وای چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د سانګي په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وای چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دې وي چې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې وروستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سول او پوځي اپریشن کیږي. دا هم ویلي وو چې د لاهور د گلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروایانې شوي دي. واضح دي وي چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلي وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایي کیږي. یاد دي وي چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
د خبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د بیا ودانې لپاره په یو ځانګړي پلان کار پیل کړی دی. خو د باړې خلک وایي چې تر اوسه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بے برخې دي او کورونه لا وران پراته دي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د باډی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونو کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړې ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شې دینه بعد برسې پا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. مخکپاغي باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی دی نو هغه ته به موږ ټایم ورکو. لس 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغه زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي. خپل بیا په هغې نه بعد موږ انشاءالله د ډیټا د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی د هغه ځکه سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام تلک مسله دا وه چې یاره موږ ته په چیکنګ کې موږ کله راځو چیکنګ ډېر سخت ته نو غیدل اسا په بڑا بازار آبادیدو کې مختلف مشکلات دي. هغه باندې زمونږ فورس سره خبرو شو نو هغه اگری شو په دې باندې چې رمنګ سمره ریلکسیشن کول شو دی خلکو سره چې غو کو هغه باندې مونږ چې په سکیورټی باندې څه کمپرمایز نه کو.
خو په دې ورستو کې باډې ته راستنه نشوي خلک بیا وای چې دوی د یو شمیر مشکلات سره مخ دي. د باډې اکاخیلو ته راستون شو یو مشر خان میر پر دې وای
کلی وران دي بهر پراته یو راشن نشته، سہولت نشتا، مزدوری نشتا. ایمی کورونا کوز و پاس ویراندی، دری کورونا زما پاس ویراندی میدان که و دری کورونا زما دلتا ویراندی باڑا که دیوا گینٹا دیمی مرجنسی ویلاڑاوی و تلاشیم که گی و ایت کسم سهولات ملا نشتا دی.
او دا باڑی یا بلتن سمندر خان پردی وویل
امو دا بیجلی نظام خراب تا ایت میرا بانی دیوشی که متا بیجلی سیشی دویام متا سیبا دا طولون ضرورت ته داسې خلتی چغول او با نو راسی په میلیونو کې پراته دي. او سبا سرکې د مو خرابې دي او اسپاتولونه مې سر نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د بنو میونسپل کمیټې مزدوران وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خپل کار په مخ وړي، خو ولې څلور میاشتې وشوې چې تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوې. دغې مزدورانو د خپل حقونو لپاره په بنو ښار کې احتجاجي مظاهره هم کړې ده. عمر دراز وزیر په دغه اړه نور معلومات راکوي.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوڅو نالو صفایي کړي او خپلې ډیوټۍ کوي، خو د غریب ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټې ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده.
کمیٹی ہم دندا پشاور پشید واما کمیٹی دو وہ دا تا لیمون افسرون دے خوری دے آر شای سر ختم کری دی وہ دا غریبون دے ربودے وال دا بلدرون دا غیغ دا غیتا چگئی نویر کئی.
یو بل مزدور فرمانوائی پخ پلا تنخواہ خیستو ورنہ دا پیسو غختہ نکڑی.
کدے دوے تنخواہ زائی میں بھی موردہ در تاول جی وہ تنخواہ تا کون دا غازی اوک پل تنخواہ میں پیرا دی وہ پا دوے تنخواہ وے لاز در ریتی رکھوے دگا مشہروں نے تا موسا وہ مو پا کیر سے بھی مور پریت تا دیڑا نشتا میجے تباہ پر بات کری.
یو بل مزدور جازوائی دا ماشومانو دا درملنے او دا کور دا ضرورت پورا کولو پیسے نہ لری.
داز دلمون افسرون دی دے میرو کدیے پستا پون دے ایسے کتم خواہو نہ کائی امیر بچیون زمو دی امیش کرے سے دیڑا نشتا امیر پی موران دا گاتے پاس پتلی کرے سے پروتی سے پیسے دے واجے.
کلامو چے پا دے اڑا دبنو میونسپل کمیٹی مشر رسمت اللہ خان و پختل نو دوی و ویل اس نیز دے ورزو کے دغل تراغلے او بنو میونسپل کمیٹی دا بحران خکار شوے چه داده پا وینا وڑانده پا که دیر خورد برد شوه او دا غاسم اول با وقت اخلی.
رون روپای بکای جات پا خلقو پاتا دی کومی کمیتای تزرانا اگا چی سچی اولل پا چی اگا چی موغانو سایبانو ایڈوانس چی خرد کری دی دی کمیتای شپی تلک روپای امدان دا او دو کروڑ روپای تنخا دا هر فورم تزتلای گراند سلسلی چی ما ایمان دا دغا چی دا دی سبا دینیت سر زخپل بچو گونده گورا ما سر چی چه پیسی پا خزانی چی موجودی زی خوار غریب تا ضرورت من تا ورکم.
دا کمیتای مزدوران وای تر غیبا پا اختجاج وی تر کما پوری چه ور تخپل تنخواگان نوی ملو شوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا مشر وزیر عنایت الله مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې صوبایي حکومت په ملکنډ کې د کسټمز اکټ واپس اخیستلو لپاره د مرکزی حکومت سره د تماس نیولو پریکړه کړې ده. د یادونې وړ ده چې دا وخت په ملکنډ سیمه کې د کسټمز اکټ پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي. په دغه اړه د غلام غوث راپورته غوږدو.
خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې ملکنډ ډیویژن یو شاته پاتې او جنگزپدی سیمه ده او په کار ده مرکزی حکومت په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو ناپیس کولو نه ډډه وکړي.
ملکنډ ڈویژن او د فاٹا د علاقې سره د دې خبرې وعده کړې و چې دا علاقې کې به ټیکسونه نه لګي، دا به ټیکس وي.
د ملکنډ ډیویژن په وو ضلعو سوات، بونیر، شانګله، ملکنډ، کوزدیر، بردیر او چترال کې د کسټم اکټ عملي کولو فیصله څو ورځې وړاندې د مارچ په 28مه نیټه د پښتونخوا گورنر اقبال زپرجګړه په یو سرکاري نوټیفیکیشن کې کړی و. خو د سوات په دارالقضا کې د وکیلانو د ټولنې مشر شیرمحمد خان وایي کسټم اکټ په 1915 کې ملکنډ ډیویژن ته د هغه وخت صدر غزولی و، خو تر دې دمه دغه قانون نه دی عملی کړی شوی. شیرمحمد خان زیاتوي کچيري په ملکنډ ډیویژن کې کسټم اکټ ناپیس کړی شي نو زیات اغیز به په غیر کسټم کړی شوی گاډو باندې پریوځي کوم چې په ملکنډ ډیویژن کې د لکونو په شمیره کې موجود دي. خو په سواد کې د وکیلانو د ټولنې یو پخوانی مشر ازغر خان وایي کچيري په ملکنډ ډیویژن کې کسټم اکټ ناپیس کړی شو نو دې سره به په ملکنډ ډیویژن کې د نورو ټیکسونو لګولو لپاره لاره هوار شي.
حکومت لگی اور دے پسے سمدستی انکم ٹیکس ایکٹ چھ دے آرام رولی
نو دا خبره قطعاً نامناسبه ده. داخله چې ډېر زیات خراب دي فاینانشلی. حکومت په مختلفو ټیمونو کې د زلزلې په مت کې د ملیټنسي په مت کې بیا د هغه فلډ په مت کې دلته کې د پیکیجز اعلانونه کړي دي تر اوسه پورې هغه نه دي ورکړي. د خلکو ژوند چې دی هغه خواروزار دی. اوس بله پاسه دي دا د ټیکسونه راولي نو دا ظلم دی نه دی پکار.
د یادونې وړ ده چې د کسټمیک ناپیس کولو په ضد په ملکن ډیویژن کې د نهی په ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوې وې او په ملکن ډیویژن کې په مکمله توګه بازارونه تړل شوي وو. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
ملکن کې د کسټمز ایکټ هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. صوبایي حکومت له وفاق غوښتنه کړې وه چې په ملکن کې هم د نورو صوبې په څیر د کسټمز قانون لاګو کړي. سیاسي ګوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی دی او په هیواد کې د کسټم یا ټیکس د نظام سره څه ګټه کیدی شي د پامیر ساحل پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکن کې داسې ډیر گاډی دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې گاډی اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکن سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیه یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
پاکستان په آئین کې دي 200 په دې کې دا زموږ ټول منظرې پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې بیا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زموږ دا ملکن ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت ایکټ نشي ناقص کېدی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې صوبې گورنر خیبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې باد علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1998 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسټم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره نو موږ ول پسې یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی، ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. په هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوئ. نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اس ګام یو معاہدہ دا دی زمونږ سره کړی دا دی معاہدی پاسداری ولی نشی کولی دی سپکم قانون وانی دا دغه زمونږ سره کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزی او مسرت احمد زیب خبره سمه ده. خدا دا چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولی چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شک شته چې بل تاسو به خلکو سره مشوره کوئ. خدا وفاق چې دی د دې اختیار کې دی چې دا مشوره چې دی کم صورت کې ورته غنی شي اور کم صورت کې ورته اخلي.
خالد عزیز وایي له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره دا ده چې د ټیکسونو او د کسټم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسټم ایکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بد قسمتي سره بعض ذاتی علاقې دي چې چلته د ریاست کنټرول چې دی هغه ډېر کمزور دی اور زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی ولې چې دا علاقې چې هغه نہ ٹیکس ورکئی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکنډ سیاستوالان او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د پانسیان ورکولو لړۍ بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په خپل کالنی راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې چرته چې د ټولو نه زیاتې پانسیانې ورکړل شوي دي. په دغه اړه د ګل ایاز راپور.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړی دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړې چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپور خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپورټ ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 1990 تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي.
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی او نظریاتی کی دا حکومت په شمول دا ټولنی ټولی طبقه شامل دي. په ظاهر میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي. زه په دې باور يم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکول سره څه نتیجه مخې ته نشي راتلی.
خاطر خاطر نتیجه نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د لوند عدالتي کاروایي موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضي پوره کیږي، کې دې چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان نه عموما د کم ما خیال دا اوسط تر باسي کم از کم دې 12 کال مقدمه چلیږي تر اخره سپریم کورٹ پورا رسیږي. 12 کال 13 کال 15 کال ما خیال دا کم صبر از دنیا کے قانون تقاضی دی دلتا دی داس خبر نه ده. دو کیسونو کې زه هغه څه داسې نه وینم چې سفارشونه چلیږي یا هغه چلیږي دا مرګونو کیسونو کې او پانسیانو کیسونو.
د بخښنې نړیوال سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندېښنې ښودلې او وایي چې په هغه هیواد کې تر 70000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
د ګلایز راپور مورد اردن کو دا مشال لیډیو دی. مشال لیډیو تاسو د پارا د روانو چارو د خبرونو سره سره کلتوري خبرونه هم وړاندې کوي.
وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا ومسافر مسافر zumra pan bakh bedar ne ma musafara jivo gode au yaar me pyala tarashna o musafara o musafara maula de khala watan tara wala maina o musafara o musafara maula de khala
مشاریډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو وروسته د قامي او نړیوالو مدواتو نه مهمې برخې اورې او د هغې سره سره زموږ سره د سیمې او نړۍ نه هم راپورونه تبصرې شته. راځو قامی مطبوعاتو ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملہ د اعلی کچ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکي دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستی شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دی کم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی. د ملک معیشت کې دوسرا د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دی چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصلې پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخپوړان دی راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملات د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه باندې نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت له پکار دي چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
ګارډین ورسپانه لیکي په 2015 کال کې په نړۍ کې د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې چې مثال په 13-15 کلونو کې نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عربستان او امریکا له هغو هیوادونو څخه دي چې د 500 سزاګانې زیاتې ورکړې دي. بل پلو وال سټریټ جورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش خلاف د ولسي خلکو د برتی کولو موضوع باندې راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې 1000 کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره یې په 13-15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړې چې ورکی چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیری خپه کوونکی دی. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2016 کال په پرتله 40% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 40 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 13 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ جورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې و، خو اوس لزر زیات کسان چې اکثر زمیداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښي ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوز په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حمله په شاتم بولې دي. وال سټریټ جرنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوذ د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تهران د خپل دوه غونډیو ارمنیا او آذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویره لري چې ترهګر به ترې ګټه واخلي. د ایران ولسمشر دغه اندېښنې د پای ته رسیدو لپاره د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوب او د ارمنیا له ولسمشر سرج سرکسیان سره خبرې کړې دي. تفصیلي د احمد شیبر پر راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په د ناګورنو قرهباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ دا ژمنه د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذری او ارمنی سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند له نشتې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه له شخړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خپره شوي دي چې سیمه له ستر کړکېچ سره مخامخ ده چې ترهګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرهباغ کې نښتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سې شنبې په ورځ سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانۍ کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرهباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب، کله د منسک د ډلې له لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ترسره شوې دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلي، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندې بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
دا مشال ریډیو ده.
شو خوزر تن افغان پناهغښتون کې له برتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د برتانیا چاپ هافینګټن پوسټ په نوم یو رسپانه لیکلي چې په برتانیا کې د کډوالو د ملاتړ یو خیریه مؤسسه د حکومت له دې پالیسۍ سره مخالفت ښودلې دي. په دغه اړه نور معلومات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر برتانیا ته د پناهغښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د برتانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می ترې و قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناهغښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د برتانیا د استیناف محکمې لخوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناهغښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت اوه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې، خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمیر نږدې 0 تنو ته رسیږي. که څه هم اوس په برتانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه آر ایس این بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کیدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شاید د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کیدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په بریتانیا کې د همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړی سوی اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د بریتانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هیواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو ښایي د بریتانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پرېکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بېوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د جی ایس ان تحریک کرنانی سانگی مشر او د سند صوبې نوموړی ملت پال مشر شفیع کرنانی د زیارت په ورځ ناپیژندل شو وسلوالو په ډز ویشتی او وجرې دی. دغه تحریک قایم مقام مشر سهیل ابرو په وینا چې هغه ته د وړاندې نه د نامعلومه کسانو لخوا د نامعلومه ټلیفون نمبرو نه دړکی ورکړ کېده. په دغه اړه باندې له کراچۍ نه زموږ همکار محمد عمران نور معلومات راکړي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل آبرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو پہ ڈز وکړي.
یہ تقریباً ساڑھے پانچ بجے
یہ وای کتاب پیخه مازیګر شوخه پنځنی بجے مخه تراغله چې کله د ټټی سیمه سره نږدې بای پاس سړک باندې په د حمله وشو. د وړاندې نه هم ورته سیاست له وجه دړکی وی او د نامعلومه نمبر نه ورته ټلیفونونه راتل. د شفیع کرنانی ورور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وي. اوسو کله وړاندې د دغې روغه شوې وه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفیع کرنانی ته دړکې میلاوي دي. د ټټې د پولیسو تاڼې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفیع کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دي ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي. دی وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بیرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوي نو سکیورټی به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلی شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمۍ دورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او اوولس میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاذ سینیئر وایس چیئرمین وټاکلی شو. وروسته د نظریاتي اختلاف له کبله یې په جی ایس این کې خپل څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر د چې دی وړاندې د جی ایس این قومي محاذ چیئرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی 8 اپریل باندې د جی ایس این قومي محاذ د وجلې شوی چیئرمین بشیر قریشی سلورم تلین مانځل کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر یا هر
څه کې یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو ذکر د سړو په مقابله کې ډېر کم دی او په نوي کول کې د ښځو د حقونو په حواله باندې بیداری ډېره نشته. په دغه اړه زمونږ همکار انیسا اجمل د تعلیم د چارو د کارپوهانو چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او ځینې لیکوالان وایي چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو د ذکر نه کېدو له وجې د ښځو حقونه خوندي نه دي او په ټولنه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او د سولې د راوستو په مخه د جوړې شوې اتحادیې مشره شګفته خالق وایي په ماضي کې ډېرې داسې ښځې شته چې د ولس او وطن لپاره ګڼې قربانۍ ورکړې دي خو بیا هم د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې زیاتره د سړو ذکر موجود دی. نوموړي وایي چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو ښځو په اړه د معلوماتو شاملولو لپاره یو مهم پیل کړی دی.
خیبر پختونخوا کې او بل صوبو کې چې کم کتابونه مونږ وایو هغه کې داسې سبقونه موجود دي چې هغه ګیپ زیاتې زمونږ دا کوشش کوو چې کم داسې سبقونه دي هغه دې کتابونه نه ریپلیس کړو. کله چې تاسو دا کتابونه سټډي کوئ نو تاسو ته بېخي نه ښکاري. میل ډومینیټډ سوسایټي پورټری شوی دی دی چې ښځې بېخي اړشته نه. دې نه علاوه کله چې پاکستان جوړ شوی و تحریک پاکستان کې ښځې هماغه سے کار کرے چاچے میل لیڈرز آسا ہم مسنگ دے پکے.
سیډونکو لیکوال نورالامین یوسفزی چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي هم دی وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د 2009 کال جوړ شوې تعلیمي نصاب موجود دی چې اصلاحاتو ته سخته اړتیا لري.
چې کوم زمونږ د 2009 دی نو پاره کې خو لږ ډېر بدلون راغلی دی او هغې نه مخکې چې کوم نصاب به لکه د ضیاءالحق د دور چې کوم نصاب دی نو هغه خو باقاعده د ځینو تعصب هم شته، د جنګ لغه هم شته دی، پای کې جینډر ډسکریمینیشن هم شته دی.
دغسې په پېښور کې د تکړه قبایلي خویندو تنظیم مشره شاهده شاه وایي د پاکستان او بیا د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې سړي با سره ښودل شوي دي چې له وجې اکثره خلک د ښځو د قربانیو او کارونو نه خبر نه دي او ځکه هم خزی تا پټولنا کې د سړو برابر مقام نه ورکول کیږي.
قرآن پاک کې خزی تا چې د خزی رائټس دي، د لور رائټس دي او زموږ نصاب کې چې وګورینو هغه هغه چې نشته ته دي. نو زموږ نصاب خو نه صرف د هیومن رائټ اگینست دي بلکې د اسلام هم اگینست دي. نو دا نصاب چې کوم دا سی وی دا څنګه چې دي نو حالات په دې ځین دینم جات ورس دي.
نورالامین یوسفزی وایي په تعلیمي نصاب کې ښځو ته نمائندګي ورکولو د نومیالیو ښځو شاملولو لپاره یې په 2013 کال کې حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي خو تر اوسه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
نو مېرمنو نه داسې خبرې داسې شاملول په کار دي چې د هغې کوم فعال کردار وي ځکه چې هغه ماشوم کله وګوري چې زما دا مور چې ده یو پله دوسره په کور کې ظلم زیات وي او بل پله هغه په نصاب کې هم وي نو دغه ماشوم ته به هم دا خپل مور چې دی نو دا به ورته یو ډېر کمزور صنف ښکاري او د دې بهته دا به ورته یو غیر سماجي مخلوق ښکاري. تاسو وګورئ تر اوسه لا زموږ په نصاب کې ملاله نشته، هغه ملاله هم نشته چې اټ کمی چې په میوند کې کردار ادا کړو لکه د کوټې کې چې کوم دی نو یو ډیډي وه د پیرانیانو سره مسلسل چې بجیت کړی دی او هغه به هراول تسته کې ولاړه وه د ټول نه مخکې ماغه بجي ولاړه وه که یوازې د مقرب خان د بیبي واقعې ده ته ووایم د ملک احمد د بیبي نو تاسو به حریان شئ چې دغه بیبیانې دومره اهم وي چې د دوی دا شخصیتونه چې د دوی لپاره همساګانې وي که د دوی نه دا همساګانې لرې کړې دوی پر مخې غورځېدل.
دا چې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو کسانو په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې لخوا صوبایي حکومت ته ورکړل شوي وړاندیزونه تر اوسه ولې نه دي عملي شوي په دې اړه مو د خیبر پختونخوا چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید حکومت د ټولنې د پرمختګ او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وکړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما فست پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردوونکو تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د مشال ریډیو په مرسته د امن په نوم کلتوري میله وشوه چې پکې د سیمې هنرمندانو سیاسي او قبایلی مشرانو د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون زده کوونکو برخه واخیسته. په دغه اړه باندې زموږ همکار سلام محسود نور معلومات راکوي.
د شپږم په شپه د ډیر اسماعیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو د پاره د امن په نوم سندریزه اتڼیزه میله په لوی درنښت او په جوش جذبې سره ولمانځله شوه. د ډیر اسماعیل خان عظیم بخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه و. په دغه موقع په پوهنتون کښې د قبایلي طالب علمانو د اتحادیې مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کښې په دا رنګ وږغېده.
مشال ریډیو موږ ته سندریزه اتڼیزه میله جوړه کړې ده. مشال ریډیو موږ قبایلي اوس یې مخته ها رسولی ده، خو چې د نن کوم پروګرام مشال ریډیو د موږ د قبایلي دپاره کړی ده، دغه تعریف صفات موږ په خپل الفاظ کښې نشي بیانولی. د مشال ریډیو نه موږ بیا توقع لري چې موږ د قبایلي دپاره په دغه لمبر باندې خپل پروګرامونه ارینج کړو.
میلې ته راغلی یو ملما د ظفر آباد برستیال ناظم عرفان مسعود وویل
دا پروګرام ته چې ضرور ویلی مو ته ډېره خوښي محسوس شوله چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکړو د ریل ډېر زبردست پازیټیو کوشش وکړو. یو خو یې دا وکړل چې د ټول ټرایبل په یوه ځوی کړل او خلک یې تعدا وشول چې په ټرایبل کښې څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څرنګه غیراتي او پښتین خلک دی.
تر میلما مغشینی کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې خوند چروت په دا رنګ بیان کړ.
زه تر دا وایم کې دا مشال ریډیو یو ډېر ښه یو ایفرټ دی، یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دورا کراؤډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی، ما لا پورې ډی خان کې نه دی لیدلی. ان شاء الله زه ګورم دا چې دس سټیج نه به مخته هم نورو قومو ته به هم نورو سټوډنټ فیډریشن ته به هم ان شاء الله یو بوسټ ملاویږي، خلک به ان شاء الله مخته راځي.
یاد دې وي چې په دغې سندریزې میلې کښې په ګومل پوهنتون کښې په زده کړه لګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او قومونو سره تعلق لرونکو د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وای کړی نو بچی نن به د تا تعلیم چرته وو، نن به تا د اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته به بیان څه پخواره ضایع کولی.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
اوردونکو د سوات په سیدو شریف کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې تر سوري لاندې یوه کلتوري میله وشوه چې پکې د سیمې زده کوونکو برخه واخیسته او د خپلو هنرونو مظاهره یې وکړه. دغه میلې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و، موږ له راپور راکړي.
سیدو شریف سوات پیز آباد کے راجم شوی بیلابیل سکولنو معشومانو راغلی ملمنو تا کلتوری حلی زلی وڑان دکھرے چپکی چندرو روایتی سندرے او اتن شاملو دے ترسنگ دا سوات پلاسونو جو کریشوی شایر استالونا ہم لگی دلیو دغی میلے تا راغلی از دکون کے دیر خوشا لول چپکی بازو معشومانو مشال ریڈیو تا اویر
زمانم حیات تے انگا لبی ولی دی دلتا دا چندخ شو او دلتا گانی شوی دا شتایلونا مایلونا شو دا ہر سمون گولی دل او منگا دینا دیر خوشا لشو
عبداللہ خان مینم دے رکلاس سے وانتیم من دیر خوشا لشی دل دکلارو انجای واغستا من دا سوات کمی کوئی جوڑی چی رائی ولی دے
میلے کے شامل دا شخصی اسکول پرنسپل خورشید خان وای
دل ډیر په افسوس ویم چې مونږ هغه په خانه خپل کمې لبی هغه یې رکړي مونږ وته پته هغه کړنګان میرا ډبلا امپلکه کې ګولی ډنډا پر پټونه آنک مچوري هغه ټولې لبی وړو اوس کتاستې تپوسو کې دیول نه ورځي نن دا غي ذکر وشو نو ډیره خص دکړو ما شومان دا غي سره لکه زمونږ هم یاد تازه کړو دیو سره هم لکه فیمیلیر شو
پلا سو جوړ کړی شوی د سواد کالی شالونو ستال لگون کی د سلام پور نیلم وای چې دا سې ستالونو سره دوی کاروبار ډیر خشي
دا پیدا د چاسیزونه ختمي غینا کنا او رکیږي نه خو منګي نه ونه جنکو ته خیو چې نور جنکې را لویږي منګي ورته خیو نو هغه د ثقافت هغه کم سیزونه چې مخکینی نه هغه نه ورکیږي او هغه د کاریګری هم سیوا کیږي او هغه استعمال هم سیوا کیږي
کلتوري میلا تابعیا کون کی د مقامی غیر دولتي ټولنې مشر عثماني ګل دغه مقصد په اړه زیاتوي
دې مقصد دا دی چې دا کم نسل چې زمونږ مشرانو هم کینی زمونږ دا وړم کینی او هغه زمونږ هغه زړی چې موږ قصې وي زمونږ کم زړی چې دستورات هغه جمدی وساتي او هغه د دوه ځین کې کینی او راتلونکي وخت کې خپل خپل نسلونو ته ورويسي
کلتوري میله کې زده کوونکو ښکا یو خوا د ستالونو څخه شیان واغستل بل خوا یې په سټیج کلتوري خاکې سندرې هم وړاندې کړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کوم دغه سره زمونږ د سحر د خبرون وخت پای تر سی راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګری راځي او درلې به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري د سحر د خبرون نه خپل کوربا شاین بنیر له اجازه ورکې هر څه چې خاد آباد او بریلو
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مارغان دراشز منگل پو کے دالیو کی مارغان دراشز منگل پو کے دالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی پغری ونی ولی انداز داسه وکړه مینے کی لپ غریونی ولی انداز دا سے اکھڑا مینے کی لپ غریونی ولی انداز دا سے اکھڑا خلق پخ پلو خلق پخ پلو کارو بوخ دی پما کار نلری خلق پخ پلو کارو بوخ دی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برا دی